وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې په پاکستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو موجودیت ته ګوته نیولې، ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو خوندي ځایونه شته دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او دا به درته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه در واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو له منځه تلل به د ټولې نړۍ د امنیت له شکېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن یو ار بیا له دې عمله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي شدیده اندېښنه څرګنده کړه. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د سی آی ای هغه پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مخالفو ډلو سره مرسته کوي. اوریدونکو پامغه پر خبرونه ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو له منځه تلل به د ټولې نړۍ د امنیت له شکېدو سره کومک وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرې نن د تروریزم په حق له د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورت په اړه کړي چې پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. په رپورت کې راغلي چې د حقانی شبکې لشکرې طیبه او د جیش محمد پتیر تروریستی ډلو په 2014 میلادي کال کې هم د پاکستان له خاوري خپل فعالیتونه جاری ساتلی وو. د رپورت په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی، خو د یوې څنګې جماعت الدعوه پاکستان او فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په شهرونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی له تروریزم سره مبارزې ته کلک تعهد لري. د دغه وزارت ویندوی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې روان بحران د تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه مساعده کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن یو ار بیا له دې عمله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي شدید اندېښنه وښوده. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 50 ماشومان ورسره ثبت دي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړل شوي دي. ښاغلي صدیقي وویل حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي. د افغانستان حکومت یا امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان عدلیه وزیر عبدالبصیر انور وای چې په نوی جزایی کود کې اعدامونه محدود شوي او په دایمي حبس بدل شوي دي. عبدالبصیر انور نن په کابل کې د افغانستان نوی جزایی کود معرفي کړه. وی ویل
حکم اعدام از قانون حذف نشده، ولی روحی عام قانون نیست که باید
دی. ویل قانون د اعدام حکم نه دی حذف شوی، خود قانون روحیه داسې جوړه سوی چې د اعدام حکم ورسره محدود سي. نو له دې عمله موږ د ابد حبس موده له 30 کلونو ته لوړه کړې څو اعدامونه راکم سي. ښاغلی انور وویل چې د جزایي قوانینو نوې مجموعه یا جزایي کود د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوی دی. رپورټونه وایي چې د هلمند په ګیرش کولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو نن سهار په ګیرش کې پر امنیتي پوستو حمله وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو 4 تنه وژل شوي او 1 تن زخمي دی. وسلوالو طالبانو په ویلا مې کې دا کړی چې ځینې سیمې او یو اندازه بسلي نیولې او حکومتي لوري ته درانه تلفات اړولې دي. خو د هلمند د والی ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 وسلوال طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي. د بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې هم پر پوستو حمله کړې وه چې د ملي اردو 15 عسکر پکې وژل شوي او 8 تنه زخمیان دي. د دې وزارت ویان محمد راتمنی شازادي راډیو ته وویل چې 40 وسلوال طالبان وژل شوي. خو وسلوالو طالبانو بیا هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې زیات تلفات رسولي دي. رپورټونه وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. خو کله چې خبریالانو نن د روسیې د ولسمشر لویان دیمیتری پیسکوف څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. رویټرز او واشنگټن پوسټ د یو شمېر پټو امریکایي چارواکو په حواله وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ د دې پریکړې هدف د سوریې په مسله کې له روسیې سره چې د اسد د واکمنۍ ملاتړ کوي ګډ کار ته د لیوالتیا څرګندول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر یو شمېر لوړ رتبه چارواکو چې د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې شامل وو شدید انتقاد کړی. ترامپ ویلي چې د خپل رقیب کاندیدی هیلری کلنټن په اړه یې د تخریبونکو معلوماتو ترلاسه کولو ته هیڅ اړتیا نه درلوده. دا خبرې له نیویارک ټایمز سره د ولسمشر ترامپ په هغه مرکه کې راغلي چې پرون خبره شوه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن ګڼ شمېر خبریالان او د مدني ټولنې فعالان راغونډ شول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د هغې بمې چاودنې عاملین څرګند کړي چې خبریال پاول شرمت پکې ووژل شو. د پاول شرمت ملګرو، دوستانو او همکارانو چې نن د کیف په مرکز کې راغونډ شوي ول، د اوکراین له حکومته پوښتنه کوله چې ولې یې د چاودنې په اړه څېړنې بندې کړي دي. پاول شرمت په خټه د بیلاروس وو، خو د روسیې تباو او په اوکراین کې ژوند کاوه او د 2014 میلادي کال د جولای په شلمه کارته د تک پر مهال په چاودنه کې ووژل سو. چاودیدونکي مواد د هغه په موټر کې ځای پر ځای سوي وو. په کیف کې د هغه پلویانو نن د پاول چا ووژل شعارونه لیږدول او کویټي چارواکو نن خبر ورکړ چې پر ایران یې غږ کړی چې په هغه هیواد کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر کم کړی او د ایران د فرهنګي مرکز په ګډون خپل دفترونه بند کړي. د کویټ رسمي خبري اژانس ویلي چې د کویټ حکومت پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو د ګډه کمیټه هم خپل فعالیت بند کړي.
خبرنه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل دوستانو کول شي چې دا نور خبرونه په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د هم وګوري او ولولې. دا افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د لمنځولو په هدف پر دې هیواد فشار راوړي. دا خبر ورسلاغه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل په البته په خپل یو کلنی ریپورت کې چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره وړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي څه کم شپېته داسې موارد موندلي چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او جنسي استفاده ترې کیږي. همدارنګه په دا مواوري چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایي کوډ کې دامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غځول شوې ده. ملګری ملتونه وایي په تیر 2014 کال کې په نړۍ کې د ایډز لامل د مړو شو کسانو شمیر نږدې نمایي په سلو کې راکم شوی دی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غلا ساتي راډیو نوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د لمنځولو په هدف پر دې هیواد فشار راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خپور شوي کلن ریپورت کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې بریدونه کوي. محمد حدیث پردیس له کابل ریپورت راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځوړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغیز لري.
با یک صدای واحد بر ضرورت اقدامات عملی و جدی در برابر این مناکز
دی وی پکارد چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولی اخوا د پاکستان په خوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځوړلو ټینګار وکړي او د عملی کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان امریکایي سرتیرو په وړاندې حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلي چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. د دغه راپور پر بنسټ په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزې او خونړۍ حملې شوې زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرح شوې دي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې جیش محمد او لشکر طیبه ترهګري ډلې هم په پاکستان کې مرکزونه لري چې پاکستان یې په وړاندې ګټوره مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د دغه کمیسون غړی آریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي او ژر تر ژره هغه اسناد او شواهد چې دوی د پاکستان په مقابل کې لري هغه پټ کړي او تر اوسه پورې افغانستان حکومت افشا کړی وي، هغه باید ژر تر ژره امریکا ته، نړیواله ټولنې ته او هم ملل متحد ته ژر تر ژره ورکړي تر څو هغه نور فشارونه هم اقتصادي او سیاسي په پاکستان راولي.
اغلی یون زیاتوي چې په دې توګه به پاکستان په نړیواله کچه له انزوا سره مخ شي.
دوستانو په همدې موضوع وروسته ستاسو څخه پیغامونه هم لرو چې هغه به مخ پاره کو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د اتلې وزیر وای چې په دې هواد کې په جزایی کوټ کې اعدامونه محدود شوی او په بدل کې ابد حبس زیات شوی. عبدالبصیر انور دا سرګندونی نن د افغانستان د جزایی کوټ د معرفي پرمحل په کابل کې خبري اعلان وکړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان د جزا کوډی له اړوند حکومتي بنسټونو، دینی سنی او شوی عالمانو د پهنتون له استادانو سره له سلام مشورو وروسته د وخت له غوښتنو سره سم ترتیب کړی. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د پنځشنبه پورس په کابل کې د جزایی کوډ د معرفي کېدو پر مهال وویل چې په نوي جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوی او په بدل کې د ابدي حبس موده غځېدلې ده.
حکم اعدام از قانون حذف نشده ولی روحی عام قانون نیست که
هغه وای د اعدام حکم له قانون څخه نه د حزب سوی، ولی د قانون امر روحیه داسې ده چې باید د اعدام حکم محدود سي. نو له همدې عمله موږ د ابدي حبس موده له شلو څخه ډیر شو کلونو ته لوړه کړې ده. سو وتوانی ګو د اعدام حکم محدود کړو، ولی د اعدام حکم په بشپړه توګه له قانون څخه نه د حزب سوی
عملاً از قانون حذف نشوده.
خغلی انور زیاتوي چې د جزا کوډ د سور په 15مه په 113 فصلونو 14 بابا 900 سلبیخ مادو او دو کتابونو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیگل سوی. د نوموړي په وینا کچېری په 9 میاشتو کې د ننه ولسي جرګه د یاد قانون ترتیب شوی مسویبه تصویب نه کړي، نو خپله قانوني بڼه خپلوي. د عدلی وزیر وای په نوې کوټ کې د بیلابیلو جزاو ترڅنګ واړه جرمونه په نغدي جرمونه تبدیل سوي. د رشوت ورکونکو او رشوت اخیستونکو بچبازي د ځمکو غصب او د سایبر مجرمینو ته پکې جزاګانې اټاکل سوي دي. د یادونه وړ ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر اعدامونو په تړاو نړیوال خبرګونونه هم موجود وو. هم خلک بیا تر ډیره په دغه هیواد کې تر خنړیو امنیتي پیښو وروسته د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو او بریدونو کې د حکومت لخوا نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ډیموکراتیکو حقوق پوهانو ټولنه په نوې جزایی کوټ کې د اعدامونو د محدودیدو له پریکړې هرکلی کوي. د دغه ټولنې مشر کبیر اجبر ازادي راډیو ته وویل: افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اعدامونو په حکم کې د دې بیرشته چې بی ګنا کسان اعدام سي
دا یو پیشرفت دی، یو مثبت ګام دی. ګوري دغه شل میاشتې ډیر کال ته حبس دوام جی کلم دل پر جی کې اعدامیان به دغه حبس دوام باندې هغه کیدا دا وړی دا تکلیف ورکی لذي لپاره چې اعدامی دل دي اشخاصو د موږ په شرایطو کې ډیر امکان لري چې یو بی ګنا سړی ووژل سي.
که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکوم سوي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نسته، خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په اعدام محکوم سوي دي. د افغانستان د عدلي وزیر له اړوندو حکومتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د جزا کوډ په پلي کېدو کې له جدیت څخه کار واخلي.
و موریدل چې د افغانستان د عدلی وزیر وای په جزایی کوډ کې بدلون راوستی دی او د اعدام سزا را محدود شوی پر ځای د بدی حبس سزاګانې زیاتې شوې دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای 18 داسې موارد موندل چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوی او جنسي استفاده ترې کیږي. دا دې کمیسون ویان بلال صدیقی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بچبازي عملونو ته سزا نه ورکول کیږي. دا مسله د اندېښنې وړ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د عدلي وزارت په همدغه راپور کې چې مخکې مو واورېده ویلي د بچبازي جرم یې په جزایی کوډ کې شامل کړی دی. محمد حدیث پردیس پرې ریپورت راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي موندنې خي چې و 50 ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شوي چې منلې چې جنسي استفاده ترې شوي. د دغه کمیسون وایند بلال صدیقي وایي د هغو ماشومانو سربیره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې رسمیت لري یو شمېر نور هم په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي او جنسي استفاده ترې کیږي. نوموړی وایي دا چې د بچبازۍ عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي دا مسله د اندېښنې وړ ده او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د وی اوس هم له بده مرغه ماشومان د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جذبې یو له دوی څخه جنسي استفاده هم کیږي. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او له دولت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال په یو ریپورت کې لیکلي چې په روزګان کې د پولیسو یو قومندان د ته هغه لک چې په خبره یې جنسي استفاده یې ترې کوله ورښودلی دی. په دغه راپور کې دغه شان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د ځینو نورو هغو قومندانانو له قوله چې هلکان یې ساتلي ویل شوي چې که حکومت یې پر وړاندې اقدام وکړي نو خپلې دندې به پرېږدي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له هلکانو د بچبازۍ په نوم جنسي استفاده کیږي. خو د افغانستان د عدلي وزارت د پنجشنبه په ورځ د بچبازۍ جرم د افغانستان په جزایي کوډونو کې شامل کړ. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په یو خبري غونډه کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو وی ویل چې بچبازانو ته مجازات تعین شوي دي. دی وایي اخلاقي انحرافات ته هڅونه یعنی بچبازي ته د جرایمو او جزاګانو د قانون اصل ته په پام سره د جزاګانو په کوډ کې وړاندوینه شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پولیسو په لیکو کې د کم عمر ځوانانو یا ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د وی مونږ تیر کال او سږ کال دوه پلاو ته دنده وسپارله چې د پولیسو په لیکو او جزو تامونو کې د کم عمره کسانو د موجودیت موضوع وڅېړي چې له نیکمرغه د هغوی د موجودیت په اړه هیڅ راپور ورنه کړل شو. که څه هم دا ډول اندېښنې تازه نه دي خو کتونکي وایي تر کومه چې معافیت له منځه ولاړ نه شي او قانون په ټولو یو شان پلی نه شي په دغه هیواد کې په کم وخت کې د بچبازۍ مخنیوی ناشونی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د تخار ولایت د مورایي کوکچول سوالیو سیدونکو وایي چې د امو سین تحقیقاتو ته د حکومت نه پاملرن لکبل هر کال د دوی سلګونه جریبم زراعتیم زکی امدارنګ طبي ځنګلونه د غسین وجاړوي چې خلک مالی او ځاني زیانونه کالي. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبري اجمل آرین رپورټ اورو.
د تخار د مورایي کوکچول سوالی خلک د امو سین له تخریباتو څخه سر ټکوي. د تخار وول سوالی لکه رستاق چاب ینګ قلعه دشتی قلعه درقد خوجه بهاودین او خوجه غرد مورای کوکچه ولسوالی پونوم یادیږي او دغه ولسوالی د تعلقان ښار د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. خولدیش میر څخه 15 ولسوالی له تاجکستان هوا سره ګډه پوله لري چې د امو سین د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیږي. د دغه ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او ترڅنګ ځنګلونه د امو سین د اوبو د کچې لوړوالی لکبله د سین په بستر تبدیلیږي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هر کال په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې ځنګلونه او باغونه د امو سین د اوبو د لوړوالي له کبله د سین په بستر تبدیلیږي خو دولت تر اوسه پورې د امو سین د تحقیقاتو په برخه کې کوم کار نه دی کړی. موږ له دولت څخه غواړو چې د امو سین تحقیقاتو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د تخار د سرحدونو او اقوامو قبایلو ریاست مشر جان محمد نبیزاده هم د خلکو انتقادونه پر ځای بولي. وایي دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې د امو سین د تحقیقاتو په برخه کې کوم عملي کار نه دی شوی. د امو سین کابو زموږ 1500 جریبه ځمکه یا د سین په بستر تبدیله کړې ده او یا هم د تاجکستان هیواد له خاورې سره وصل کړې ده او ان سرحدي نښې او نښانې هم له منځه وړي دي. بلخوا د تخار د سیندونو د حوزوي ادارې مشر رحمت الله سیفی بیا وایي اوس مهال دوی د تخار په ینګې قلعه ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي سره د امو سین په څنډو کې د تحقیقاتو کار پیل کړی دی.
اعتراض مردم د مورد تحقیقات دریا درست و بجا است اما
موږ د خلکو دغه خبرې تاییدوو خو داسې هم نه ده چې حکومت او وزارت کار نه دی کړی. کارونه تر یو حده پورې شوي دي. همدا اوس موږ د ینګېقلعه په ولسوالۍ کې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت د 15.6 کیلومتره په اوږدوالي د امو سین په څنډو کې د تحقیقاتو کار پیل کړی دی. د تخار د مورای کوکچو ولسوالۍ وسیدونکو وای ک دولت ډیر ژر د امو سیند تحقیقاتو کار پیل نکړي نو لکوله وای هر کال سلګونه جریبه کرنیز ازمکه او تر څنګ وای طبي زنګلون د امو سیند د وبو د کشه لوړوالي لکبله ویجاړ او د سیند په بستر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
د خبرونه په پایل کې مو ریپورت درلود چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره د ترهګرو د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته لاغې وکړي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خپور کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري. عام افغانان په دې اړه څه وایي؟ زموږ خبریال ابراهیم صافی له څو عام افغانانو نه په دې موضوع پوښتنې کړي.
جانګیر یم د کونړ ولایت څخه. بیره زما په امریکا ته په کار ده چې جدي اقدام د پاکستان په وړاندې وکړي. امریکا د لپاره جالی دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کوم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
ایمان مات الله فخر زاده، تاسو خپل عملی اقدام نه کوي، معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم څه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. ستا عبرت واخلي، پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
انو مهیب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، یوازې په دې اختارونو او په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه طرحه غریزي ډیر لمنځه ويس. عملاً باید اقدام وکړي. ازمو جوازنه خواهش هم دادی چې پاکستان باید چې نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
دوستانو د تاسو څرګندونه وی چې خبرې شوې تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اورېدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالفو ډلو څخه د سیایي د پټ ملاتړ پروګرام وسنډي. دغه ملاتړ له 2013 کال راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګولو په هدف پیل شوی و. فریبا ظاهری په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا یو میاشت مخکې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د هغو ډلو څخه د سیایي یا د امریکا د استخباراتي ادارې د پټ ملاتړ پروګرام وڅنډوي چې د هغه هیواد د رژیم په وړاندې جنګیږي. رویټرز خبری ایجنس او واشنگتن پوسټ ورسپارنې د نوم نشودلو په شرط د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د پریکړه لدی کبل سوي چې له روسي سره ګډ کار ته د امریکا لیوالتیا وشي چې غواړي بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه واکمن پاتې شي. په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو ته د تجهیز او روزنې په برخه کې د سی ای ای د ملاتړ پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د بشار الاسد د لری کولو په هدف پیل شو، خو دا پروګرام ډیر بریالی نه و. ډونالد ټرمپ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو د مخه او د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر او د هغه د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو په لارښوونه دا پریکړه وکړه. د امریکا او روسي ولسمشرانو د جولای پر 8 نیټه په جرمني کې د جی شل یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریز په څنډو کې سره ولیدل. راپورونه وایي په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو څخه د سی آی ای د ملاتړ د ځنډولو پریکړه په سوریه کې د اوربند په اړه د امریکا او روسي د مذاکراتو برخه نه و. یو چارواکی رویټرز خبری ایجنس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتل د واک اخیستلو په برخه کې بشار الاسد ته یو لوی امتیاز ورکړي، خو وایي دا د روسیې ولسمشر ته یو سیګنال و چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ویلي و چې شایي په سوریه کې د آزادې سوریه ځواکونو ملاتړ وځنډوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته د نورو ډلو د تجهیز له لارې لومړیتوب ورکړي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوی. دا ممنوعیت څلور میاشتې وړاندې لګول شوی او امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري یو له جنجالي بندیزونو نه و. فریبا ظاهر په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل راوړي.
د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیز ختم کړ چې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د منځنی ختیځ او افریقا له ځینو هیوادونو څخه د ورتلونکو الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو لګیدلی وو. رویټرز خبری اژانس لیکي په دې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو جنجالي محدودیت پای ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې دا تایید کړی چې له هغو لسو هوایي ډګرونو څخه چې دا بندیز پرې لګول سوی و په ریاض کې د شاه خالد هوایي ډګر وروستی میدان دی چې دا بندیز پکې ختم سو. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د لسو هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د تلونکو الوتکو په کابین کې د الکترونیکي وسایلو انتقال منع کړ، ځکه دوی په دغو وسایلو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو څخه ویره درلوده. پر اماراتو، اتحاد، قطر، ترکش، سعودي عربین، رویل جورډینین، کویت، ایجپت ایر او رویل ایر ماروک هوایی شرکتونو دا بندیز درې اونۍ د مخه لیرې سوی و. دا هغه هوایی شرکتونه دي چې له منځنی ختیځ او د افریقا له شمال څخه امریکا ته مستقیم پروازونه لري. امریکا د پنځشنبې په ورځ امنیتي بیا ارزول سوی لارښود په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو ته صادر کړ. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه په دغه نوي لارښود کې د امریکا له هوایی ډګرونو بهر د مسافرینو د کنټرول ډېرېدل، د الوتکو په شاوخوا کې د امنیتي تدابیرو ډېرېدل او په روزل سویو سپیانو د کنټرول ډېرېدل شامل دي. دغه لارښود به هره ورځ پر 3,25,000 مسافرو، امریکا ته پر شاوخوا 2,000 سوداګریزو الوتنو، 180 هوایی شرکتونو او په 150 هیوادونو کې پر 280 هوایی ډګرونو تطبیق سي. هغه هوایی شرکتونه چې ونسي کولی د امریکا له نوې مقررې سره جوړښت ولري، د الوتکو په کابین کې به د الکترونیکي وسایلو د انتقال له محدودیت سره مخامخ سي. بریتانیا لا هم هغه هیواد ته په الوتنو کې ورته بندیز ته ادامه ورکوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپګنوي اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په تیر 2014 کال کې په نړۍ کې د ایډز لامل د مړو شو کسانو شمیر نږدې نمایي په سلو کې کم ثبت شوی. خو د ملګرو ملتونو په راپورټ کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو، یو وار بیا خبرداری ورکړل شوی چې ایډز تیر کال 1,000,000 کسان وژلي. رضوان مراد د دې ریپورټ جزئیات درسره شریکوي.
ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ ویل چې په تیر 2014 کال کې د ایډز ناروغۍ له امله 1,000,000 کسان مړ شوي دي چې دا له 2015 میلادي کال راهیسې د دې ناروغۍ په نتیجه کې د مړ شوو کسانو په شمیر کې نږدې 50% کې کموالی ښیي. ملګرو ملتونو د ایډز له امله د مړ شوو کسانو د شمیر په اړه د پنځشنبې په ورځ خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي د دې وبا له امله تیر 2014 کال کې زیات کسان په منځني ختیځ، ختیځې اروپا او شمالي افریقا کې مړ شوي دي. د راپور لمخې ایډز د نړۍ په سطح په 2015 کال کې د زیاتو ناروغانو ژوند اخیسته او هغه کال دی وبا 1.9 میلیونه کسان مړ کړل. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې رپورټ وایي چې تیر کال روغتیایي اسانتیاو ته په ایچ آی وی د اختو کسانو د لاسرسي اندازه 50% کې لوړ شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا په نړیواله سطحه د 6.1 میلیونه کسانو له ډلې څخه تیر میلادي کال 9.5 میلیونه کسانو درملنې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور د شمیرو له مخې د ایډز د مخنیوي او درملنې ته په ایچ آی وی د اخته کسانو د ورتګ په برخه کې زیات پرمختګ د افریقا د ختیځې او جنوبي برخو په هیوادونو کې ثبت شوی دی. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایي مسؤول وایي په داسې وخت کې چې د ایډز د کنټرول لپاره کار روان دی، د دې ناروغۍ د درملنې هڅې د پرمختګ په حال کې دي او هیوادونه د دې وبا پر وړاندې په مبارزه کې پیاوړي کیږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د ایډز په نتیجه کې د تلفاتو په باب د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د نړۍ په دې برخو کې تیر میلادي کال د ایډز له امله د مړو شوو کسانو شمیر 48% کې زیات شوی دی. په منځنۍ آسیا او ختیځې اروپا کې د ایډز په تلفاتو کې 38% کې زیاتوالی ښودل کیږي. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په تازه کلنډري رپورټ کې ویل شوی چې په روسیه کې له 2010 نه تر 2016 کال پورې په ایچ آی وی د اخته کسانو په شمیر کې 15% کې زیاتوالی راغلی دی.
حقیقت سره پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
دوستانو په همدې سره دا مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. پکې خبر شوی ریپورتونه نور مطالب تاسو زموږ په پاڼه کې هر وخت وګورئ. کتلې شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه پته ده. بل نیم ساعته خبري مجله د ازادي رادیو پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره.